السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې ده. د سات ډیره برخه تال او تال ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشمې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری آژانس د راپور لمخې وانګ یی په دې خبرو کې ویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرسته ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزې ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کورپس په نوم یوې موسسې سږ کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچ شي. د دغه شرکت مسؤلانو نن د طالبانو د اقتصادي مرستیالۍ له مشرتابه سره کتلي او ویلي دي چې اړوند ټیمونه به تر 2 اونیو پورې د دې پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. ایران نن پنجشنبه یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښشوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ایران کې ترسره کیږي. دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوالو بشري قوانینو ته بې اعتنايي بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې ډول پیښو په وړاندې جدي غبرګون وښيي. ایران له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنځشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل اټوغندي آزمایي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیل په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 13000 سمندري ځواک لري چې په 13 جون میاشت کې له اسرائیل سره د بریدون پر مهال په ظاهر له هر ډول لوی حملې څخه ډډه وکړه. د غزواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمی کوي. او د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته د نړیوالو هڅو په ترڅ کې روسیې تیره شپه د اوکراین پر ښارونو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. د جرمني خبری آژانس نن پنځشنبه د اوکراینی چارواکو په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستمې د روسیې 614 بې پیلوټ الوتکې او توغندي کشف کړي. اوکراینی رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لویف کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. پرون ماخام په اکثرو ښارونو کې خلکو ته د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی و او ترې غوښتل شوی و چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د تېر شپې بریدونو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دی تال او تال دیر و درنو قدرمون آوریدون که السلام علیکم. گلورین غرما ما بخیر هلمندم. جور رو خو خوش علاوسه هر چی رو چی استه. خدای ما صحتمنده و عباد لره. یو زل بیا زیما او تاسو دی تال او تال خبرونی آوریدون که استه. نن هم بخبرونی که دی افغانستان و تکره شاعره او لیکوال لمکسر میل منه ده. دغه تکره شاعره چی پخوا پا افغانستان که اوسیدله، اوس کډواله ده، جرمنی هیواد که ژوند کوي او حال تخپل فعالیتونه و شعر و شاعری پر مخ وړي. مرادزه ای پخبرونه که نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه که معلومات به پیدا کو. نفیسه جان سلامونه، وختونه دی پخیر. یوه نړۍ مننه سی وخت تیره کو. ډیره زیاته ښه راغلې دی تال او تال خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه لیمه جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا نمره د عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې. خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسې ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه پس
تاسې حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شیر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخت پوښتنه یې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل، ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده، چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. پای ته درسولې کم نسي په نیم کې دې پرې ایښي نه
والا ځینې مینې نیمګړې ښې وي
که نه؟ بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لما پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي.
خو خبره راغله چې زمونږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده، و او داسې رسېدلی یم نه یم رسېدلی.
هغه به نور متباقي پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه شریکېږي نه دا زه سره په سره منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعر یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلی دي او لیکلی دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزل به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه چې وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهور دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده چې آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکړي، په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، تا هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې، خو د ادبي خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دام په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل دا په ما ډیر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا یې موږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دی کار کړی په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندره سې ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنی دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هر سندره کواوري یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږو اورېدونکو ته.
مسجد یا پتھاندا پرستو د انسان خونری زی بن پره د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونری زی بن پره لوی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدا وی مذهب انسانیت دے محبت لویا سجدا چی جانان پر کیو سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے بہوے نیم مسجد یا پتھانا دا سپتے بہوے نیم مسجد یا پتھانا دا
جنا ناستا فاسرادا
نیتا یو پیغلا جن ناستا پاسر دا چ جانان پو کیو سیگی ہم حقا زما کا بدا چ جانان پو کیو سیگی ہم حقا زما کا بدا پتے پہگے نیم مسجد کا پتھانا دا پتے پہگے نیم مسجد کا پتھانا دا
تاسو هم خراغ لاسویم خبرونی ته هیله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي، خوښه سوي وي، مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر، قدرمنه لیکوال او شاعره، په خبرونه کې میلمانه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې، داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرمه. نفیسه جانې، زده کړې دي تر کومه ها در سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې، او تر څنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او په کوم بل پوهنځي کې درس ویلی دی؟
بله، ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
بلکل،
خو هم هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا هم دلته بیا
بیا فکر کوم چې ډېر ښه موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکړې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کالو شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده، د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې، او متاسفانه کډواله سوي، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو، کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپله شاعري دي یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعري دي کمه سوي؟ هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو او ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري، او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته؟ د کډوالۍ
متاسفانه چې مانه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې یا د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډېر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو داسې یو حالت سره بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زمونږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې اته زه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کښې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کښې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرۍ هم وطن کښې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم زه چې په دغه درېو کالو کښې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړمه چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نه شم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه سي، زه یې نه شم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
بالکل. زه به تا ته یوه مشوره درکړم، ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرۍ برته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله منده یم سي دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي او ته هم وکولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شعرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوې او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې نجونې اشپزي کوي، کله سې کالي مینځي یا جارو کوي، پاک کاري کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوې ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه سو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ به تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه. او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ به تاسې خپل هغه
کلتور
مال مو دی، خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کښې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې پخوو، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کښې یو ډول له ترنم سره داسې علاقهمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همېشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډیر کله.
بس نو زه منتظر یم دا اوس هم دې ترنم ته یو زوتی بری څنګه نه دی
کولای نه دی ولې ما جان نه کولای نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم خود اونک خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوی
او سما زبی هغه بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می سند
د سینې څخه هغه در کوم ریکارډ کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه څه کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راز د جاوید امر خیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن
اخ جانان دی وطن
قدرون اوریدن کو سندره اورو بیرتره گرزو
اخ جانا دے وطن تو ما گران دے وطن سم جنت افغانستان 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 دے وطن
تا سخرا غلاس ویما هیله مندیم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرسی دلوی نفیسا جان را بسم دی مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونی دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونو برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټډیو ته و ماغه خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی بالکل څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپله کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګي د هغه راډیو وه چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدونکو د مونږ ټولې برنامې لایف وي یعنې ژوندۍ وي باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړې وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحي ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیزې برنامې مخ ته وړلې ورسره په خوا کې دی چې زما ډېر زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله وه هغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هره ورځ کوي یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات سیږي نو بیا مې ډېره نه شوه
کوله راحته وي
ټولنیزې خپرونې خو خدا ادبي خپرونه یعنی زه تېر په مینه مې دا خپرونه وړاندې کوله او پوهېدمه چې اورېدونکي همدغومره خوښوي او همدغومره ګډون پکې کوي
او بله پوښتنه ده چې څومره خفه سوي په هغه ورځو پسې په هغه خپرونه او سټډیو راډیو کار کولو پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره مونږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېر زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپل خاوره هیره کې؟ مثلا ته په خپل مسلک کې کافی تجربه لري، ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفر په بل ځای کې شروع کړي؟ دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم، خو که زمینه مساعده وي، که حالات جوړ وي، په ډېر مینې سره زه تللی شم. او زه غواړم همدا سبا لاړه شم، خو متاسفانه باید ویم چې
نسکولی. خیر، هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسو ټول بیرته په ماغو خپلو وظیفو، خپلو مسلکو، خپل وطن کې سا واخلو، کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي، رسنیو کې محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري، غواړي کار وکړي، اما نسي کولی، حالات ورته برابر نه دي، د باندې نسي وتلی، هغوی ته څه پکار ده؟ آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي، بس یا ودونه اوسي، ودونه یې وکړي، او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري، آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا؟
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی، او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته، چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله، په هغې کې یوه نجلۍ وه، یو ترنم یې کو، ته باور په خدای وکړه لیمه جانې، یعنی دی جلی یو ځانګړی د دی په غږ کې یو ترنم یې کو، یو خوږوالی و د دی په ترنم کې. په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی، په دې لایف کې راغلی وه، ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې وی دا پټ و، دا اوس هم پټ دی، دا اوس دا په مستار نوم راغلی وه، دا پټ و، دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي، مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه، طبعاً دغه استعدادونه دې سره پخوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي، یو څوک د خپل هنر وښيي، یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري، له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح وایم د هر څه نوم یې بد کړی، که په دې ټیکټاک یې نه، دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره، د خپل د استعداد د ښودلو لپاره، او هر چا سره اوس په کور کې شته دی، دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو، که هغه په هره برخه کې وي، نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي، هغه ژورنالستانې خویندې، هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي، دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي، هلته لایف راتلی شي، په ټیکټاک کې فعالیت وکړي، مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي، د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي. یعنی دغسې د نه کښېني، اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي، په که هغه حقوقي وي، که مثلا ټولنیزې وي، سیاسي وي، یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټیکټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي، نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل،
که چېرته انسان ناامیده سي بیا ژوند نسي کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه، خپل هغه استعداد فعال وساتي. زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، مثلا دوی نه ستایل کېږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چپه خوله هم په کور کې نه کښېني، هغه خپل استعداد د نورو ته وښيي، استعداد یې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي، او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي. هېڅکله هغه کم نه دی، هغه د ځان کم ونه ګڼي، تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي، رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا ښه لاره ده او دوی د هېڅکله نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جانې. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس دپاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم زما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم، داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده، کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم، اته ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکټیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زموږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار پکې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کښې مونږ ته رسېدي دلته نه شته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نه شم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسه او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسېږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخ ته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کښې سندرې بندې دي اوس. نو
او
سندرې ژوند سندرې
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله منده یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله منده یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما او تا دواړه په وطن کښې په یوه چوکۍ کښې سره ناست یو مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
کوم کوم سندری را ترا وڑا کوم سندری را ترا وڑا کوم کوم سندری را ترا وڑا کوم سندری را ترا وڑا
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.